دی خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازیګر 4:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو په پاتې خبرونه کې د دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې 55 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو لکبله په موقت ډول ځنډیدلې دي. راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسنل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان، چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه، دا د دوی نړیوال دوه اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. کله چې له میرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمېر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده. اغلې بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نښتو پر مهال د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلای دی. سکل د ټي ټي پي په حملو کې تر 1500 ډیر پاکستاني پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحد ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. په دوی کې اکثر ایرانیان دي. د عراق دولتي خبري آژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې وایي پیښه تیره شپه د دجیل او سمرا سیمو ترمنځ وشوه او 14 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. ښاغلي برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره یې ویلي چې ډیری تلفات ایراني زیارت کوونکو ته اوښتي دي. میلیونونه شیعهګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي چې د کریمیا پر پلی برید کاوه. د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکې پرون وویشته او دوی نن نسکوري کړي. اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي. نو بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین پوځ استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د سیکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی و. دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی. په دې برید کې 4 ال شپګاویا ډوله ترانسپورتي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوه یې ویجاړې شوې او دوه نورې سختې زیانمنې شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسوای چی په افغانستان کې به د تاریخ کو د زیر مول ختمې دو سره د تاریخ کو کښ بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشئی موادو مساله ډیره پیچلی ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدی.
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي د نشئی موادو په زیانونو د کورنۍ په حوال د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشئی موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درمل نشر کیږي.
دا چې د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دی او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو می سترګې ډېرې کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم، زما غوښونه لا سم ورکل او سترګې نظر مې د لا سم ورکو کني دومره دي عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا، هله ماته لاس راکا، هله ژر شه.
مرګ مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
بخی که دیام نشم بڑای، حالا جرش لاس را که والا که
او آمی در نویل چه نشم تنائی، بیقی مسترگی نرانیگی.
اوز خپراوانا پیو راپور پیل کهو، السیس موسیسی ویلی چه پا افغانستان که با بیا کوکنار و کرلسی. دی موسیسی سخ کال پا لمروی که ویلی و چه په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس بریتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم ځمکې ته رسیدلی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تاریخو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ ورسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلی وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشئی موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشئی موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پرته راټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مکسل په صدر دلته عملی کړی ده، له دې نورې خاطر خو نور مسایل دي، مو کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره داسې مهاد بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشئی موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشئی موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسلې مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشې مواد او مساله ډیره پیچلې ده په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای البته نشې مواد لمنځه وړل کېدای شي کو په مخ کې ډیر خندو نشته او دا ډیر ګران کار دی
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکی مرستو غوښتنه کوي السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنوی ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلن پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنوی پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړ سو کالو راهیسه د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وښهړه د 400 ترڅنګ نور نشه یي موادو ته هم مخ کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، همدی عمل د ملاتړ پر ځای د لکور وبیست او د لکور شړل د دې سبب شو چې د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یګ روزا روز بده کینه مت د خانه ما تاریخ
یو ورځ می پکور کې د تاریخو نشکه ولا زوی میراغي سوټی را باندې را پورته کړ ویلې پلار ولې تاریخ څکوي ما ولیدل چې وਹੀ می ولاړ شم او دکان ته ولاړم لومړی می د 400 نشکه ولا وروسته می د تاریخو نشه هم پیل کړ یو ورځ یو موټر چلون کې راغی لجیب څخه هیروین را وېستل ویلې را شاده نشه نه کوي لنډه دا چې دا نشه می پیل کړ او په یوه دود زهم بوډری شوم
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوی معلومات ښیي کڅ هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړي، خو بیا هم ډیری لکور بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط پاړه نه پوهیدل د دې سبب شوی چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړي له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنۍ همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه هم وشي د کورنۍ نم لا تړ لامل بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عزمی د متادینو ته درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د هیو مطلوبې نتیجې لپاره د متادینو کورنۍ د نشې موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته ورخدل شي چې ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول د حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو پرتله د کورنۍ او د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغه د نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروری کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هرقدر کې صد آگاهی جامعه بالا
بره هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنې نشر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته پیل کیږي تر ډیره حده د کورنۍ په همکاري او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته وایي.
حامله خزی چې وغواړي چې احتیاط تر کې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کېدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت دی چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغې ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګ مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نو دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بی خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه تر کوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې تر کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشئی توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر سلور غټ گروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
تنشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل تر سره کیږي، په ادرار کې تر سره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک ایرون استفاده کوي هغه ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې را معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګواله لري، مثلا سرنګواله بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروئین دي، مورفین دي، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دي، یا چرز دي، یا کریستال دي، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشه یي موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستا شي نظر څه ده؟
هغه کسان چې په نشه یي روغ دي هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه یي توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچانور په 12 ټولګي کې معتاد او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې سي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد سو. پاچانور وایي که نشه خوسی نه کړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوې دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر 12 سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په 4 مخته شوم، زه چې په 4 مخته شوم لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په 4 مخته دی. بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا 9 شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص ده کړل. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو. ما 50 شروع وکړه، ما تقریبا 1-2 چار څه کول. دلته ما یو ملګری وو ایدګه دا شیشه راوړه، له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ 1-2 کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه او دا نشه مې را وخته تقریبا 2 مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده 70 وزن وو، او زما که وزن د 250 پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 5000 روپۍ به داسې بخشیشي هم را کول، او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا ماته سخت نوټس راکړو. ماته یې وویل که دوباره بیا ته دغه درشي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه وغوښته، ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ماته یې کور کې وې دا ټولو پیسې ستا دي، کئی گاٹی تا سره دی او کاش کی چتا نشی نہ کولے مونتا تا موٹر نشو در کولے مونتا تا دکان پلاس کنے نشو در کولے مونتا تا خپل پیسې هم پلاس کنے نشو در کولے ولی چتا نشی تر تا مخه کوي دا زما دکمنه چوا دا ټوله نشاوا ز بالکل د خپل د پردین هو تا ما او ما د خلکو سره اړی کی داسې کی پات نشوي چاته به غم تا نو ورسم خدای ته به نو ورسم د ما د پل سړای بو غسر به جګول چټول خوان را کول او زما په خپل بو بیا د خپل مرمن سره چلن بشي خرابو هغه به ویرا تا ته هر نمره مشکل چې راوړي خدای زمونږ به برداشت کو کنه خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولای خو دې باندې ما اکثریت جنجالو نما دا کړی دی چې په خپل کاډ باندې باندې لاس مات کړی دی خدای دې ماته پوه کی کنه او سار مې په مات کړی دی او خو نه مخ مات کړی وی کنه حکومت ماته سزا را کړی دی دوه میاشتې جیل می دنه مخ کې تر کړی دی او بچانو دندره بچان بچو دیغه به ژړل په ټول کور کلی کې به داسې یو غوغا و دی غم خو هغه به مونږ ته د خماری په هغه کوو په حالت کوو او مونږ دماغ به بشي داسې په کمزوري حالت کوو نه دا ټول شاین ما د نشي د لاسه داسې ورکړي
دا ذاتي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوو او تا راوی خکرم
ای دم مرک پو خوبی دشه خوبون از مک طولو خراب شد بازه چه زنونو باسو
سم بلا را گلا چه زنونو باسو
سیل را گئی سیل که زنونو نباسو اوریمو
رشی سیل را گئی رخوی نبینم
که دش بی پتی عرکی چه نبینی خواگون خوبا دی کار کبی تا ده سیل آواز ناوری
سیل ملش دا راوی دشا دا خوب کار ده دا کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل آزانون لخواده او باسو او گرا او با وار پا وار پسی دیدی گی
تل نارشا زمال لاسا نکیگی
جرکوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در دول چه زل زای نشم غزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در دول چه نشم تلی بیقی می سترگی نرانیگی
که چه دسی ده نوزو لادم دخدای پامان
وی اخونیش بیا سیل را غی وار 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 جنت گولت نتشوی یارا اللہ را او بوی را لاز را گوار را 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 را
خزی وا خزی تا در تلویزیون آواز چه که تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی در تلویزیون آواز چه گوه ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلون راغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اره ولیدی ده یادوانه ورده چه ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایه؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه هغه خلک هم ورکې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.